با شماست.
ډیره مننه له تاسو امید مرزبان اوریدونکو ته زما لخوا سلام.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. بیا هم سلامونه او د مور ورځ دی افغان میندو ته مبارک وي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور خپرو. دا هم وری چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه شي. نن شنبه ده د غبرګولیا جوزات څلورویشتمه د جون میاشتې 14مه. فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له بندیخانو څخه د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه دوی اندېښنه لري. په لوګر کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ناڅرګندو وسلوالو یوه ښځه او د هغې درې لورانې وژلې دي او د دغو کور دوه تنه یې زخمیان کړي دي. او د پولین حکومت نن له خپلو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولي پرانیستلې. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د ازادي راډیو ته نن ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې به د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص شي. په افغانستان کې باید د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10مه یا 11مه پیل سوې وای. دا مسله له امریکا سره د طالبانو په توافق کې یاده سوې وه. خو یوه خبره چې د دغو خبرو په ځنډ کې مهم رول ولوباوه د وسلوالو طالبانو د غوښتنه وه چې 15,000 بندیان باید د زندانه خلاص شي. د افغانستان جمهور رئیس په ځانګړو فرمانونو کې د یو شمېر بندیانو د خوشی کېدو ویلي دي او د هغوی د خوشی کولو مسؤلیت یې د افغانستان ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. د دې شورا ویاند جاوید فیصل نن د ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پیښ شوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو چې دغه کسان چې د زندانونو څخه خوشی کېږي د هغوی عمر ته په توجه د هغوی روغتیايي حالت ته او همداراز دې ته چې څومره وخت یې په بندیخانه کې تیر کړی دی خوشی کوي. په لوګر کې رپورټونه وایي چې ونه معلومو کسانو پر یو کور باندې حمله کړې ده. یوه ښځه او د هغې درې لورانې وژلې دي او دوه تنه یې په دې کور کې زخمیان کړي دي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ د ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه بیګا د التمور په سیمه کې سوې ده. د لوګر امنیت قومندانی ویلي چې پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او تر څېړنو وروسته به دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. تروسه په دغه د دې پیښې مسولیت چا نه دی اخیستی. په خوست کې د ولسی جرګې د یو پخواني نومان په ګډون اته تنه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د تریزیو اولیشیرو ولسوالۍ اړوند د روغتیايي کلینیک په سیمه کې د ولسی جرګې پر پخواني کاندید عبدالولي اخلاص او د هغه پر مرګرو وسلواله حمله سوي ده. د خوست امنیت قومندانۍ ویاند عادل حیدر د ازادي راډیو ته نن ویلي دي
تر شپه شاوخوا نه نیم بجې د خوست ولایت د علیشر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینه د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول اته نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
دا لانه د سرګنده چې د حمله تروریستي وکړه د شخصي دښمنۍ له کبله سوې ده. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په خوست کې چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو جماعت ملا وژل سوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن سهار د ازادي راډیو ته ویلي چې ناصرګند وسلوالو کسانو د چاب ولسوالۍ د خلیان د جامع جماعت ملا مولوي عین الله وشتی دی او وژلی دی. تر اوسه د دې پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د تخار د والي ویاند ویلي چې پولیس یې په اړه څېړنې کوي. دا له پرون راهیسې په افغانستان کې د دوهم ملا دی چې او په تیرو لسو ورځو کې دریم ملا دی چې په نقشه کېږي او وژل کېږي. د پولند حکومت نن د ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره خپلې پولې پرانیستې. د پولند سرحدونه تقریبا درې میاشتې تړلي وو. په لیتوانیا سره سرحدي کنټرول پرون را نرم شوی وو او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې په 12 بجو د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي، پولند ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیه سره سرحدونه لا هم تر کنټرول لاندې دي. له پولند هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري، د ریل ګاډي حرکت بند دی. د روسیه، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط کولای سي چې پولند ته ولاړ سي چې له پولندي وګړي سره واده کړی وي، په پولند کې اولاد ولري او یا هلته د کار رسمي اجازه ولري. د پولند پولې تقریبا له دریو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل سوې وې. د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین د جمعې په ورځ ویلي چې اوس د امریکا لویه وچه د کورونا ویروس د وبا له بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغو لسو هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کورونا زیاتې پیښې ثبت کړي، څلور یې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د دې وبا له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. برازیل چې تر اوسه پورې 1,300 د کورونا مثبتې پیښې ثبت کړي او له کبله یې 240 هلته کسان مړه سوي دي. د مړینو په شمېر کې له برېټانیا مخکې سوی دی او دا مهال په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمېر کې دویم ځای لري. دا مهم خبرونه.
د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې ځینې طالبان شایي بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنې شي. خو د افغانستان حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا په هغوی باندې د حقو لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د مور ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ګڼې مېرمنې له جګړو اغېزمنې سوي دي. دا هم اوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکي تلفاتو د بندېدو غوښتنه کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو وړاندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام خپریږي. د سیاسي رادیو ته غواړی چې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص نه سي. بل خو افغان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کسان به خوشي کېږي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. فیروزه عزیزي دا موضوع تعقیب کړې، د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره ده. فیروزه جانی، په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیات مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته. زه ډیر ټول قانون اوریدونکو ته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې کچېره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بندیانو تبادله کیږي، نو په دې کې به د جګړې قربانیانو عدالت تر کله نسی یا دا نقص نسی. دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیولا فرهنګ څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ځینو مواردو باندې اندېښمن دي چې هغه باید افغان حکومت او هم طالبان په نظر کې ونیسي. د دوی خبرې به واورو.
دا ډېر ښکاره خبره ده چې د بین الافغاني مذاکرات او خبرو اترو لپاره او د اعتماد په موخه ځینو بندیان ازادي کې لدوالو الخونه، لیکن د موږ اندېښنې دا دی چې د حق العبدي مسئلې د جګلې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سکیږي او سبکیږي. له بله خوانه هم د قضایي مسایل دی چې آیا دا کسان چې خوشي کیږي آیا دوی هم د جګلې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي، آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده. له ازادۍ نه وروسته هم موږ اندېښنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنګ کې نه ځي او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي. مکمل معلومات موږ سره متاسفانه تر اوسه شریک سوی نه ده چې آیا دا کسان چې خوشیږي د دوی ترمنځ دا کسان هم دي چې جنگي جرمونه او بشریت ضد جرم متهم دي.
مثال صاحب باید ووایم تر دې وړاندې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د همدغه کمیسیون مشر آزاد اکبر ویلي وو چې دوی سره باید په دې تړاو د افغانستان د حکومت له لوري هغه طالبان چې دوی له بنده دوی ټول معلومات ورسره شریک شي، د دې لپاره چې دوی پوه شي کوم کسان دي په دې لیست کې چې دوی زندان راوځي یا خوشي کیږي. همدارنګه دوی مخکې هم ځینې اندېښنې دا مطرح کړې وې چې کچېرې دوی لکه څنګه چې مخکې هم ذبیح الله فرهنګ وویل، کچېرې طالبان له بند ازادیږي دوی ته د کار زمینه برابره ده او یا د دې تضمین ستاسو دوی بېرته د جګړو کرښو ته ورځي. خو د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایاند جاوید فیصل څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې هغه کسان له بند ازادیږي چې د هغوی سن دوی دوسیه بشپړ شوی وي، د بانک پاتې موده یې ته په کتو دوی ازادیږي او هغه کسان ازادیږي چې هغه باندې حق لاپ نه وي پاتې او همدارنګه د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ نشي پېښولی. جاوید فیصل په دې اړه وویل،
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
مثال صاحب تر دې وړاندې هم لکه څنګه چې د بشر د حقونو کمیسیون له دوی غوښتنه کړې وه چې باید له دوی سره مشورې وسی، خو لا هم د افغان حکومت له لوري البته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خبره کې مشورې نه دي سوي او معلومات ورسره شوي نه دي. دوی غوښتنه کوي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې کله چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ پیلېږي په دې کې باید د کوم پاکستان چې په جګړو کې قرباني شوي دي د دواړو لورو طرف ته نو د دوی حقونه هم اساسي او له دوی نه مشورې او نظرونه هم واخیستل شي. بله ثالثه
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن دی چې حسینه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقض سي. بلخو افغان حکومت و یوازې هغه کسان خوشی کیږي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ځلمنځل کیږي. په دې مناسبت په کابل او ځینو ولایتونو کې محدود مراسم پام کې نیول شوی دی. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت ځلمنځل کیږي چې د بیوزلۍ له کبله زیات میندې درنو کارونو ته مجبوره شوي. په کابل کې دا ورځ سږکال څنګه ځلمنځل کیږي چې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لا هم دوام لري او ناهمني هم روانه ده. اجمل تورمن را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. تورمن صاحب، په کابل کې وضعیت څه دی؟
مننه صالح صاحب، زه چې نن ښار ته ووتم یعنی هغه ډول چې پخوا به د مور ورځ لمانځل کېدله ورته به تیاری وي، خلک به ورته په اوس کې ول، هغسې نن لمانځل کېږي. مثلا زده خارنه نمی خارته لاړه مشارنه او دلته معمولا د کی فروشان او د کلچو د کانونه دي دلته د خون کې پورز او د مور پورز باندې نوبت نو په کی کونه باندې خلک په کی کونه حاصل چې د مور ورځ ولمن دی ورینم چې ما وکړه دا زه سورو کتم یو شمیر کسان راتلل خو په ډیر کم تعداد سره د پخوا په شان باندې هغه جمع جوش نه و. دغه شان د کابل د ګلفروشۍ کوڅې ته چېرته چې ګلان پلورل کېږي او خلک د ګلانو ډالۍ اخلي پخوا به د مور د ورځې په مناسبت دلته کسان راتلل ډالۍ به یې اخیستلې. خو نن دا کوڅه هغه پخوا په شان ګڼه ګوڼه نه لري، کسان څه شمېر کسان راځي خو افغانۍ ګڼه ګوڼه نه ده. دا ورځ په داسې حال کې سالی صاحب په کابل کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې ګڼی ښځې یا ګڼی میندې د دغې ورځې په پاړه باندې نه پوهېږي. زیاتره میندې مثلا د کورنۍ هغه غړي وژل شوي دي، دوی ته د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. دوی حتی د خپلو ماشومانو د ګېډو مړولو لپاره هم یو څه نه لري. مثلا نسیما د کابل ښار یو اوسېدونکی ده چې دی شپږ ماشومان ورتر غاړه دي او د دې د ګېډو مړولو لپاره دوی حیرانه ده او شاقه کارونه ورته کوي. کېدای شي ښاغلی نسیمې غږ واورو.
خدمت کوما
زرګون او سلګونو مین دی نمونه وه. ټوله کې لکه څنګه چې تاسو په سر کې وویل د مور ورځ لمانځل کېږي په افغانستان کې، خو په هغه ډول نه ځکه جګړو او کورونا دغه ورځ لمانځل پیکه کړي دي. بلې سالی صاحب
ډېره مننه. و موردل چې د غبرګولي اجازه څلورویشتمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نامه لمانځل کېږي. په دې ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکي او ډالۍ ورکوي، خو هغه میندې چې جګړو یو زامن ورڅخه اخیستې دا ورځ نه لري او نه ورته خوشاله کېږي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا یوازې بخبی بینه ده چې د خپل نازولی او خیالیګر زوی ورژاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې جامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
دیوالک می جانتن پوسته کې شهید سو یو گزمیه والو وستر دو خزی دیوالک می رفات دیو خزی دی بلا علق فتی دی اللہ مرات سوی داغ المسیان مطولی کمان دی تغرا فات دی سرپرست نالر یو وال علق می دلت کمپیوتر تناس دی آقا کل اسکر پریدی کل اینا پریدی کل سل رفی وگتی کل پینزوس وگتی کل آغم نوگتی یو می خفل سالای دی غصور لسکاله و اتاقم شهید سوی.
د غبرګولۍ یا جوزات سرویستمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوري کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه دور معلومه، خو په زیاته اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میندې له دا شان بدهلۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې په ژړا تیریږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
چې دې ته ورکړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کو لږ شی مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالی مینځم مزدوري کوم څه شی مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د مالی وزارت نن د ګمرکي چارو د نظارت سیستم رامنځته کړ. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم په پرمختللیو نظارتي کامرو سکنرونو چې لرې کنټرولېږي او د دوه اړخیزو مکالمو وړتیا هم ولري سنبال سوی. هغه زیاتوي چې نن په رسمي ډول د ننګرهار ګمرک د معلوماتي ټکنالوژۍ سیستم سره وصل سو او په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ټول ستر ګمرکونه هم وصل سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سیستم څخه هدف د فساد سره ګټوره مبارزه د سیستم عصري کول دي. د دې وزارت چارواکي وایي ټول ګمرکونه او په لویو لارو کې د وزن تلی به د دې سیستم له لارې له مرکز کابل څخه کنټرولېږي. په پکتیا کې د قانونو او صنعت خونې مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ د غیر رسمي سوداګریزې لارې له بندېدو سره د دې ولایت سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ سوي. د دې خونې مشر فضلالدین جلالزی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په دې لاره سوداګریزې چارې په ټپه درېدلې چې له امله یې بازار کې د یو شمېر توکو د کموالي تر څنګ د توکو په بایو کې هم لوړوالی راغلی. دای وای که څه هم د دې لارې د ترانزیت لپاره څو ځله ولایتي ادارې او مرکز ته وړاندیز کړی خو تر اوسه چا غږ نه دا اورېدلی. خو د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې د ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته د دې سوداګریزې لارې د رسمي کېدو او ترانزیت لپاره ټولې تیاری بشپړې سوي او د ولسمشر له هدایت سره سمې خپلې چارې بشپړې کړې او د ولسمشر د اقتصادي لید له لوري تعقیب سره سم به له پاکستاني لوري سره په راتلونکو ناستو کې دې لارې په رسمي ترانزیت هم خبرې وسي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ پنځوس پله یوه یورو پنځه اتیا افغانۍ یو پونډ څلور نوي افغانۍ یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اتیا پله زر ایراني تومن څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پله زر هندي روپۍ نه سوه اتیا افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدله. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو وړاندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړ وروسته تر دې چې نږدې درې اونۍ مخکې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو په توقیف کې مړ سو. په متحده ایالاتونو کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول کې غږیږو دا هڅه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي عوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسنی مسلکي معیارونه پوره کړي او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د ده اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي، په روغتیایي برخه کې به ډېره پانګونه وکړي او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شیل کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحده ایالاتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې ترڅو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو، د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځای سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحد ایالتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12مه خپره شوه له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو د بندیدو غوښتنه کوي. دغه دفتر وایي چې په هیواد کې د جګړې له کبله باید ښکېل اړخونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. مجیب حبیبزی راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو په دلیل د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان په شمال کې دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې اکثرا د وسلوالو نښتو د سړک غاړې ماین چاودنو، د طالبانو لخوا د انتحاري حملو او د ملي اردو د هوایي بریدونو په دلیل ملکیانو ته تلفات اوړي. په شمال کې دغه کمیسیون مشر سید محمد اسامه ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي ځواکونو او دولت ضد ترهګرو ترمنځ د وسلوالو شخړو په دلیل نسبت تیر کال ته د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د زیاته کړه تل ملکیانو ته تلفات اوښتي دي چې ډېری برخه د طالبانو لخوا دي او همدارنګه یوه برخه نورې د دولتي ځواکونو لخوا دوی ته تلفات اوښتي دي، او دا سبب شوی چې ښځې، ماشومان او ډېر کسان خپل ځان له لاسه ورکړي. هغه وویل چې افغان حکومت او ترهګرې وسلوالې ډلې په دغه هېواد کې د ملکي تلفاتو د کچې کموالي ته جدي پام وساتي. د افغانستان په شمال کې د بشر حقونو کمیسیون دا چارواکي له افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو په دغه هېواد کې د ډېره نړیوالو ځواکونو څخه غواړي چې پر ملکي وګړو، عامه تاسیساتو او د استوګنې پر کورونو حمله ونه کړي. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې په بلخ او سرپل ولایتونو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 40 ملکیان وژل شوي دي. په همدې حال کې په شمال ځون کې امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې تر ټولو زیاته پاملرنه د ملکي تلفاتو مخنیوي ته ترسره کیږي. په شمال کې د 209 شاین کل اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغان پوځیان د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو طالب وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي. هغه وویل په اکثرو ځایونو کې طالبانو له ماتې وروسته دا چې عشوب رامنځته او د حکومتي ځواکونو په وړاندې خلک تحریک کړي د ملکیانو پر کورونو وسلوالې حملې ترسره کوي. ښاغلی رضایی د ملي حدودو د هوایي بریدونو پر مهال ملکیانو ته د تلفات اوښتل هم نه ردوي. د 209 شاین قل اردو بیان وایي چې ملکیانو ته هغه مهال تلفات اوړي کوم وخت چې دوی په خپل کورونو کې طالبانو ته پناه ورکوي، او کله چې هوایي برید ترسره شي طالبان له ملکیانو د محافظ په توګه کار اخلي.
هنگام جنگ و نبرد تلفات ملکی بار می آید اینا ناشی از بی دقتی نیستند.
د جګړې او شخړې پر مهال چې ملکیان تلفات اوړي دا د ملي اردو ځواکونو د بې دقتۍ له امله نه دي. لامل یې دا دی چې طالب ترهګر له خلکو څخه د محافظ په توګه کار اخلي، د دوی په کورونو کې سنګر نیسي او یا هم د هغوی په کورونو برید کوي. د دغه امنیتي چارواکي په اند چې طالبان اکثرا د جګړې په ډګر کې او یا هم د هوایي برید له امله له ماتې وروسته عام خلک د ټوپک په زور او د مرګ په ګواښلو سره د ملکی تلفاتو پنامه د حکومت پر ضد احتجاج ته راباسي. رضایی وویل په دې کار سره طالبان غواړي وښیي چې په هوایي بریدونو کې د هغوی ملګري نه بلکې ملکیان وژل شوي دي. تر دې دمخه طالب وسلوالو هم ادعا کړې چې نه غواړي ملکي وګړو ته تلفات واوړي. په قطر کې د یادې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو په همدې منظور د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د شکایتونو د اورېدو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم په تازګۍ سره په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښوولې. په همدې اړه د دغه بنسټ په یوه راپور کې راغلي چې نسبت تیر میلادي کال ته په روان کال کې د ملکي تلفاتو کچه 25% زیاته شوې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د مجیب حبیب زی له دې راپور سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز د فرشتې جلالزی څخه اوري.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د یو پخواني نوماند په ګډون اته کسان د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. د خوست امنیه قمانداني ویاند عادل حیدر نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا حمله د علي شیر ولسوالۍ د کلینیک سیمې ته نږدې سوې ده، او په دغه حمله کې د ولسی جرګې لپاره پخوانی کاندید عبدالولي اخلاص وژل شوی دی. په لوګر کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو تیره شپه پر یوه کور حمله کړې ده، او په دغه کور کې یوه ښځه او د هغې درې لورګانې وژلې دي او دوه تنه یې زخمیان کړي دي. د دې کورنۍ یوه ښځه او یو بل نارینه غړي دي چې په دې حمله کې زخمیان شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، او دا هم نه ده څرګنده چې په خوست او په لوګر کې د دغو وروستیو پیښو انګیزه څه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین ویلي چې د امریکا لویه وچه د کرونا ویروس او بل بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغولسو هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کرونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي، څلورې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د یو بالا قبله تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته رسیدلی دی. په امریکا کې تر اوسه د دې ویروس له کبله 1,400,000 کسان مړ شوي دي. او د پولنډ حکومت نن له ټولو خپلو اروپایي ګاونډیو سره پولي پرانیستلې. د پولنډ سرحدونه تقریبا 3 میاشتې تړلي وو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله. له لیتوانیا سره یې سرحدونه پرون لا نرم سوي وو، او له جرمني، چک جمهوریت او سلواکیا سره د تېرې شپې له 12 بجو د سفر ازادي ده.
له فرشتې جلالزی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. مخکې مو په دې خبرونه کې راپورونه واورېدل. د راپورونو برخه پای ته ورسېده. دغه اونیز پروګرام به سره واوري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروینو او شیشې کارخانې جوړې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې امید زهیر مل یې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ قانوني ګولۍ نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 160 کیلوګرام چرس ونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لویه لاره 11 کیلوګرام هیروین ونیول شول. په پام کې و چې دا هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شو. دریم عملیات چې د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کا په نوم تقریبا 4,000 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې نشه یي موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لسګونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قومندانې وایان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د خوست خار په لومړی او دوی مناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشه یي مواد نیولې.
مبارزه مدریت منصبینو د خوست خار لومړی او دوهمې اوضو په اړو سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې نیم بیلر الکولي مشروبات، یو سل شل ګرامه تریاک، 15 ګرامه شیشه، 15 پوډه چرس، د یو میل کلاشنکوف، 2.5 فایر مرمۍ نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. او وروستۍ پېښه دا ده چې په تخار ولایت کې تر 100 کیلو ګرامه ډېر نشه یي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 1.5 کیلو ګرامه چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي، د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلفګان ولسوالۍ کې د عملیاتو په پایله کې ونیول. د دې نشه یي موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم 100 ځله له هیواد څخه د باندې نشه یي مواد قاچاق کړل.
امید ظهیر مال و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروینو او شیشې کارخانې جوړ کړې دي.
د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانان یا بزګران دي تحصیل په کار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
په مسافري و د ایران گرفتار شوه،
اول از سیگار شروع کرده.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې د پای سیستم مخکله مخکنه زیانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
خزه دا ټول ستا بې ځای نازونه او چې هلک دې ځای ته راورسید، تو خدای دا وخت کوړه دې راتلو دي.
اوس خپرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یوه ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلې چې نشي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچا کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاقکوونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشئی موادو له تولید او قاچاقو څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښه یا میتافیتامین جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. طالبان د فراه له دښتو څخه د عمان یا افیدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د ښیښې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشئی موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوال ټولنې هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشئی موادو د قاچاقکوونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر اګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لار هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ګوتو تلویدلې پکې راغلی چې د محل د وسلوالو طالبانو په لاس جوړه شوې ښیښه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجی هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یوه ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوي هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشئی مواد د طالبانو د عوایدو لویه مالی سرچینه ده همدا پیسې دي چې په مرسته طالبان ورس پر ورس خپل جګړه نور هم ستودوي.
نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لندی نه محصول اخلي او هغې په ډېره زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي، تر څو چې وکولی شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو له همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو استول شوي لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاسلرل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوي وو چې وسلوال طالبان د نشه یي موادو د کاروبار له لارې په کال کې تقریبا یو نیم میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مې واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروین او شیشې کارخانې جوړې کړې او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټ څکوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې کار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټ دود او د هغو معتادینو د نشه یي موادو دود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشه کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان و او د سګریټو یوه دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یوه دود هغه له خپلوانو او ټولنې څخه لرې کړ.
صاحب مسافری بو د ایران گرفتار شوم. اول از سیگار شروع کردم.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال معتاد شوم. لومړی می سیګریټس کول، وروسته می تریاک پودر او نور نشه یي مواد پیل کړل. دا چې معتاد وم کار مې نه شوی کولای. ټول خلکو کرکه راڅخه کوله او ګوخه راڅخه ګرځیدل.
د نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور سوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب سوی چې په نړۍ کې تجارت یو ټریلیون ډالرو ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل سوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټ څکوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ سي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاته شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه یې کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. د اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1398 شمسی کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډېر سوی چې اکثره یې ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای د ګاز په شکل کې، کېدای مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټونو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په ورستوی کلونو کې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې قیلون خانی جوړې شوې، له دې سره سم ګڼ شمیر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هره ورځ ګڼ شمیر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر منځنوي سپو سربیره یې په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټران وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته یې هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډېر سوی او خلکو ته یې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي، او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزورې کیږي، د دې سږي هغه سی نارمل توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولای.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیا چې په تمباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنی او ضعیفوي؟
زمون دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانټ یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ څکونکي چې کوم سیګریټ څکي، دی هغه انټي اوکسیدانټ مواد چې کوم د بدن د حجراتو د تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې له مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي. دی التهابي میډیاتورونو د دې پسو کې افرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال لامل د سږو نارمل وظیفه چې دا هغه په سمته توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دی دفاعي سیستم پاتې راځي. اغه انټي اوکسیدانټ چې بدن په نارمل توګه تولیدوي نشي تولیدول، ترڅو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیا دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمته توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې اتن به کوم دي عملی دي، چې اکثریت د دوی ځوانان دي. ته په کتو چې تاسو په خپل په طبي برخه کې زده کړم کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو ځواني استي، د عملی کې دوی علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تمباکو ته مخه کوي؟
ګوره، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولې دی. دی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزور دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی، ترڅو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دی کوم پوهاوی چې د سیګریټو پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ کو د نشي توکو مبارزې د ریاست څخه یو تپوسو کوي، د دې په تیر کال کې یو اعلان یو رادیو یو ټلویزیون ته نه ورکړی، ترڅو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي، دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي. دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د متعلمینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګوره، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. اغه ذهني ارامتیا یو سایکولوژیکل توګه وی دی، په اغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني ارامتیا نه وی موجود. اغه وجه دا ده چې موږ تاسو په دماغو کې یو مونو امینو اکساید انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه لمنځه وړي. کله چې یو سیګریټ استعمالوي، دغه انزیم په فعالیت کې کموالی رامنځته کېږي او ډوپامین زیات افرازېږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي ارامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري د دې له امله کازی په توګه ذهني سکون رامنځته کېږي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دوی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کچې پورې رسېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولی شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولی شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت په نور څه نوي د هر یو ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالي سپورټ ته ضرورت لري. په نور څه نوي هر یو ځوان چې کومه وسیله لري د هغې څخه استفاده وکړي. لومړی دا زه خپل یو ځوان یم، زما وسیله همدغه انټرنیټ دی. په کلي کور کې چې څوک سیګریټ استعمالوي هغې د دغه زیانونو په تړاو باندې خبر شي، ترڅو هغې ته زیان باندې پوه شي. تاسو سیګریټ استعمال ستاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي، اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهم هغه لومړني کوم وسایل چې دوی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید هغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوي ځوانان چې دي د تر ډېره دوی چې تر ډېره د موډ او سټایل لپاره د استفاده کوي، چې متاسفانه دا ډېر مخالف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولی شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې، هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي بیا د دولت مسؤلیت کېږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کېږي. لومړنی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو، هغه بیا نه دولت کنټرولولی شي او نه په عامه کېږي. مور او پلار او یا مشر ورور یا د کورنۍ سرپرست په کار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي کو نه وایي، د دې وغه جدي څارنه او مراقبت پکار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته تحقیقي د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي، ترسو یو سیګریټ څنګه کو یو ډله کې موجوده دغه ټول پرغه سیګریټ باندې غلط کمپاین ورته کیږي اخته کیږي.
د تمعکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسلین ارسلام مرکا اوریده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما موتاد کړې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اخبار لا کور ته نه وي راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندېښنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمه شپې پورې کور ته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه هېڅ سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناکه پکارېږي؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه و چې هلک دې ځای ته راورسېد. ته خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
او سړیه، دا خو دې هر لاره نه ده. الکې ویشه پخانې ته بوزه چې علاج یې وسي. په پیغورو خو څوک نشه نسي پرېښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پرېښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دی تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی،
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای دا د حل لاره ده، پوډری په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای، وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
تېره مه سوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته، اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څکوي.
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نشي خلاصولی، باید موږ یې را خلاص کړو. دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري، دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی، باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې دی بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جرجن یو پوره خوراک چې په خدای خمار خمار یې
اندانه بداره پوره دې ترتا قربان شي.
یار خیر بشي، خدای دې تل خوشحاله لره. په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګزه چې په ګډه پوره سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوش جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري، خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه ته هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی، که څوک پکې بند شو خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څکوې، که چې پلار نه وای تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلان لري، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړه نو ویلې ځم ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ شه، زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، در سره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم، وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه قصاد اخلم، په پریک دا جزما در مرگ پوری خلق دا تا دا پودری پلار وائی شیر جانا تا یو نیک مرگ انسانی چی دا سی میرا بانا پلار لری وزی یو دیر بد مرگ انسانی زد نشو بدام گیرا گیر شو خوب لار بی پرنوز در کنس دار رنگوی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.